وسنی بعد د اقتصادي وضعیت سره مخ ډیر سخت ویره ستچ دا رسنی به پروزګان کې دا به تړل کیږي او دغه شلکلن لرستراړونه به موږ د لاس ورکو.
په اورزګان ولایت کې د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې ولایتي مسول لطیف ظاهری له نړیوالو مرستندویو بنسټونو غوښتنه وکړه چې په اورزګان ولایت کې له میشتو خبریالانو او رسنیو سره مرسته وکړي.
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو ځانګړی اونیس پروګرام 25 دقیقې بحث خبریږي. په دې خپرونه کې به بیا هم زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. خو اوس په مکرې د ورځې خبرونو ته په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته د امریکا دفاع وزارت وایي د پیښې وښوده چې که څه هم امریکا په افغانستان کې سرتیری نه لري خو تر هغرې ډلې ځپلی شي. د پنټاګون د پالیسۍ مرستیال کولین کال پرون خبریالانو ته وویل تیر کال له افغانستانه د امریکایي سرتیرو ایستل د دې ښکارندویي کوي چې د امریکا لومړیتوبونه بدل شوي، خو د ده په وینا متحد ایالات باور لري چې لا هم افغانستان ته لاسرسی لرلی شي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر پر وژنې بېخبري ښودلې، خو د امریکا د بې پیلوټه الوتکې برید د دوحې له تړون سرغړونه د افغانستان پر خاوره تیری بللی. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د عاشورا په ورځو کې هغه خونړي بریدونه په کلکه غندلي دي چې د کابل په شیام میشتو سیمو کې وشول او مسؤلیت یې د داعش ډلې خراسان څانګې ومانه. سفارت پر خپل ټویټر د دغو بریدونو د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ د څرګندولو تر څنګ پر ادب عبادت کوونکو برید د غندنې وړ عمل بللی او ویلی دی چې افغانان باید وکولی شي چې په سوله کې عبادت وکړي. د کابل په لویدیځ کې چې اکثریت اوسیدونکي شیعګان دي، د جمعې او شنبې د ورځې په حملو کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د طالبانو حکومت وایي په پام کې لري چې له کابل ښاره ټول سوالګر راټول کړي. د هغه بیان له مخې چې د طالبانو د رئیس الوزرا د لومړي معاونیت له دفتر څخه خپور شوی، د طالبانو د مشر مولوي هبت الله اخندزاده د حکم په اساس د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر ته دنده سپارل شوې چې د نورو ادارو په مرسته په کابل کې ټول سوالګر راټول کړي او د ستونزو پر هواری کار پیل کړي. بیان زیاتوي هغه سوالګر چې کسب یې زده دی ورته د کار زمینه برابرېږي او د سوالګرو له سرپرستانو به تعهد اخیستل کیږي چې په راتلونکي کې به هغوی سوال کولو ته نه پرېږدي. د طالبانو حکومت له کابل ښاره د سوالګرو د راټولولو لپاره دا اقدام داسې مهال کوي چې ویل کیږي په افغانستان کې ناوړه اقتصادي وضعیت یو شمېر کسان اړ کړي چې سوال ته مخه کړي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي د اف بی آی ایجنټانو یې پر کور عملیات کړي او د ده شخصي سیف یې پلټلی دی. د ټرمپ د کور دا بې ساري پلټنه د هغو قضیو په څېړنو کې د جدیت ښکارندوی کوي چې ټرمپ د ولسمشرۍ له وخته ورسره مخامخ دی. د امریکا د عدلیې وزارت او همداراز په واشنګټن او میامی کې د اف بی آی یا د څېړنو فدرال دفترونو په دې اړه له تبصرې ډډه کړې، خو نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دوو کسانو په حواله چې له دې څېړنو خبر دي ویلي چې د اسنادو هغه بکس پلټل شوی چې ټرمپ له سپینې مړۍ څخه وړی دی. او د خیبر پښتونخوا د سوات پولیس وایي په مټه نومې سیمه کې له وسلوالو سره په نښته کې یو پولیس افسر وژل شوی. د سوات ځایي پولیسو پرون رسنیو ته وویل د مټې په شاوخوا کې د وسلوالو د شتون معلومات ترلاسه شوي و چې پر ضد یې د اقدام لپاره د پولیسو ډله واستول شوه. د پولیسو په بیان کې راغلي د شور او سردان په غرونو کې عملیات روان و چې نښته وشوه او یو پولیس پکې ټپي شو. دا راپورونه داسې مهال ورکول کیږي چې د پاکستاني طالبانو څو جګپړي غړي په افغانستان کې وژل شول او دا په پاکستان کې امنیتي ځواکونو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو دوهمه پیښه ده. پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
د جګړې حتی کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
السلام علیکم. د 2015 کال په جنوري میاشت کې په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څنګ د فعالیت له پیل راهیسې ټول افغانان خو په خاص ډول شیعګان په سخته ویره کې ژوند کوي او د محرم لسم او د عاشورا مراسم په وروستیو څو کلونو کې د افغانستان د شیعګانو لپاره تر مذهبي مراسمو ډیر د ویر په مراسمو بدل شوې دي. تر ډیرې مودې په افغانستان کې د داعش ډلې د حضور په برخه کې شکونه او په تیره په دولتي کچه تصور دا و چې داعش د طالبانو یو برخه ده. خو د تیر کال په اګوست میاشت کې د پخواني نظام له پرزیدو او وقته د طالبانو له رسیدو وروسته څرګنده شوه چې طالبان هم له داعش ډلې سره په دښمنۍ اوښتي دي. په تیر یو کال کې داعش ډلې د پلازمینه کابل په لویدیځ او د هیواد په ولایتونو کې شیعه افغانانو ته په تروریستي حملو کې درانه تلفات وړول او وضعیت اوس تقریبا داسې دی چې شیعهګان چې تر ډیره له هزاره قوم څخه دي ځان د هیواد په هیڅ برخه کې خوندي نه احساسوي. په تیرو څو ورځو کې د عاشورا د لمانځنې په درشل کې د کابل په لویدیځ کې د داعش ډلې په څو حملو کې د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې له 130 زیات کسان مړه او ټپیان شوي دي. خو له دې مخکې په تیره غبرګولي میاشت کې په بلخ ولایت کې د شیعهګانو پر یو جومات په برید کې له 150 زیات کسان او له هغه مخکې د کابل په دشت برچي سیمه کې پر یو ښوونځي په برید کې 9 ماشومان ووژل شول. د دې او څو نورو حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه ومانه؟ آیا پر شیعهګانو د داعش د حملو مخه نیول کېدی شي او آیا د افغانستان د شیعه ټولنو امنیت واکمن طالبان نیولی شي؟ د دې پښتنو پر بیلابیلو اړخونو د نن په 15 دقیقې پروګرام کې بحث کوو. د خبرونې میلمانه دي د باور غورځنګ مشر نجیب الله آزاد او د افغانستان د پخواني حکومت د ټولو وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواره. دوی ته خرغلاست وایو. د دې خبرونې کوربه ز احمد تکلیم او د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. شینواره صاحب، لومړی له تاسو نه دا پوښتنه کوم چې د داعش ډله پر شیعهګانو له حملو څه غواړي، څه ثابتوي او څه شی ترلاسه کوي؟
سلام تکل سے پتاسو ساس تخنیکی همکارانو او د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د شرایطو په پام کې نیولو سره او کم حالت چې فعلاً حاکم ده، داعش خپل هغه واک او ځواک د دغه تروریستي عملیاتو په ترسره کولو سره نړیوالو ته، طالبانو ته او سیمه ییزو قوتونو ته ښکاره کوي. د هغې ترڅنګ هغه څه بربنډېږي کوم چې طالبانو یې نړیوالو سره او سیمه ییزو قوتونو سره د دوهې په تړون کې ډاډ ورکړی وو چې طالبان د هغه څه چې ویلي وو، هغه څه کړه چې په هوکړه کې راغلي وو چې د هغې ته به دوه هوډرن پاتې کېږي، او هغه هوډ چې د نړیوالو سره کړی وو چې د طالبانو نه پرته په افغانستان کې نورې تروریستي ډلې فعاله نه دي او کوم فعالیت نه لري او دو هیڅ ډول تروریستي عملیات نشي ترسره کولای. نو دا غیب په خاطر باندې چې دا ښکارا کې داعش ډله چې طالبان دا واک او ځواک نه لري چې افغانستان کنټرول کړي، او دا هغه څه دي چې دا اندېښنې موږ په دوامداره توګه باندې هم د جمهوریت په وخت کې او هم د جمهوریت د سقوط نه وروسته د هیوادوالو سره او نړیوالو سره شریک کړی دي چې طالبان چې کم څه وایي د هغې توانایي، ظرفیت او هوډ متاسفانه نه لري.
او بخې سوال دا دی شنواری صاحب چې داعش څه غواړي له دې حملو نه؟
د داعش دریز روښانه دی. هغه یو تروریستي ډله ده چې هغه تنها په شیعه نه، په د حال تسلل په کومې فرقې چې دي او کوم خلک چې دي او که اهلی ونودی او که شیعورونه دي، د ټولو باندې دوه خپل عملیات تر سره کوي. او بل د داعش کم دریس چې په د داعش د پایل نه کله چې د داعش دلاره منته شوی ده، د دوه دریس روخانه ده چې دوه هغه یو تعریف هم ده چې ډیر وحشتناک عملیات، ډیر ویډارونکي عملیات به تر سره کوي تر څو چې په ټولو باندې خپل اغیزه ولري او ټولو ته دا څرګنده کی چې دوه واقعا فعال دي او کم څه چوي دا په اپلیکولای شي.
شنوار صاحب، تاسو خبره خو تر ډیره صحیح ده چې د داعش ډلې په حملو کې ټول افغانان زیانمن شوي دي، یعنی په دې پوریم ډیر اړنه لري چې تشیعي کسونی، مګر عملی نتیجه یې دا ده چې تر ټولو زیات شیعهګان د افغانستان زیانمن شوي دي. د دغه حملو تر شا د دوی کوم ستراتیژي یا کوم هدف پټ دی؟
تاسو ګورئ دوه په اصل کې خپل هغه کوم مذهبي دریس چې لري هغه وړاندې کوي. ولی اصلا زه په مذهبي دریض نه غواړم چې تبصره ولرم. زه په پوځي او سیاسي دریض د دوه چې کم نه لري. هغه دغه ده چې دوه خپل فعالیتونه نړیوالو ته او سیمه ییزو قوتونو ته ثابتې او د هغې تر څنګ خپل هغه حضور او توانمندي سره د دې چې د داعش خپل مخفف تاسو ته جوته ده چې داعش د مخفف داده چې دولت اسلامي د عراق او د شام د افغانستان او جغرافي پوری او حتی دا کم نوم چې دوه وسور کړی د خراسان په نوم چې دوه کم ولایت لري دا اصلا د دوه په لوی او ستراتیژیک تیوري کې ځای نه درلوده. ولې متاسفانه بعض سیمه ییزو قوتونو د دې نامونه په استفادې سره د داعش ډلې تقویه کړي دي په افغانستان کې غواړي چې هغه خپل کمی سیاسي او ستراتیژیک موخې چې لري د دې نامه تر لاندې ترلاسه کړي.
مننه شنواری صاحب. وروسته د دې حملو د مخنیوي پر لارو چارو هم له تاسو سره خبرې کوو. خدا شي بعد باور غورځنګ مشر نجیب الله آزاد هم را سره وصل شوی دی. آزاد صاحب ته خرغلاست وایم. لمړی پښتنه دا د آزاد صاحب نه چې داعش ډله په افغانستان کې پر شیعاګانو له حملو څه غواړي، هدف یې څه دی او د څه په لټه کې ده؟ دې ته لطفا تاسو هم ځواب وایست.
سلامونه درنښت. لپد امرخه د داعش ډله د تیرې ولاسیس کې چې دا پیدا شوی ده او بیا چې په افغانستان کې فعالیت پیل کوي، نو لومړی د دې لومړی شوار خدا او چې اسلامي خلافت او د اسلامي خلافت تر چتر لاندې باید د ټولو اسلامي هیوادونو باندې خپل حکمرانی یا خپل واکمنی یا خلافت ولري. بیا په مذهبي توګه باندې د شیعګانو یا ځانګړي توګه چې ستاسو پښتانه چې د شیعګانو باندې څومره بدونه وکړل یا ولې کوي مستقیم شیعګانو ولې ټارګټ دي، د هغه اسلامي خلافت یو له شعارونو څخه هم دغه شعار دی چې شیعگان د دې په انت هغه ډول لپاره د مرغه مسلمانان نه دي چې باید مسلمانان وي. دا د په سوریا او عراق کې هم همدغه شی ټارګټ کړل په لومړي سر کې، او بل په لومړي سر کې کله شیعگان په عراق او په سوریا کې ټارګټ کېدل، شیعگان د هغه سیمو د هغه هیوادونو په دولتونو کې یعنی د دې اکثریت خورا ډیر و. کله چې د عراق له د صدام حسین د حکومت د لنګېدو را په دیخوا په عراق کې کوم حکومت جوړ شو، په کې د عراق په تاریخ کې تر لومړي ځل باندې شیعګان خورا ډیر و او دې دا جګړه پایل کړله. نو یوې همدغه یو شعار ورکه یا هم د خپلې جګړې ستراتیژي همدا وګرځوله، او دا جګړه چې دی کله افغانستان ته راوصله بیا د سیمې هیوادونو چې دی تخویه کړله. طبیعي خبره ده چې دلته په افغانستان کې د ایران او د عربستان او د ستونزې هم ډېر زیاتې دي، او بیا پاکستان هم په تیره کې خورا ډېر په افغانستان کې یو شی چې نه دی سوی د ټولو هیوادونو څخه مختلف دی. که څه هم په افغانستان کې د 15 لسیزې جګړه روانه ده، قومي جګړه هیڅ کله ونه
شوه. ما هم پښتنه له تاسو نه کوله آزاد صاحب، وبخښئ چې زمونږ په شاوخوا کې په مختلفو برخو کې په عراق کې تاسو مخکې یادونه وکړه او په تیره په پاکستان کې په تیرو 16 لسیزو کې فرقی تاوتریخوالی یعنی د مذاهب ترمنځ تاوتریخوالی و. دې ډلې به هغې ته کافر ویل، هغې ډلې به دې ته کافر ویل، دا ډیره معموله وه. او په دې کې تاوتریخوالی هم پیښېد، جګړې هم کېدې، یو په بل باندې بریدونه هم کېدل، مګر له نیکه مرغه په پخوا کې په افغانستان کې دا نه و. او تر اوسه پورې هم عام د شیعګانو او د سنیانو ترمنځ د اختلاف دغسې یوه فضا نشته. البته نظریات خو متفاوت شته، یو د بل پر وړاندې خبرې او څرګندونې ویناوې او مشاجرې او بحثونه شته، مګر لکه هغه تاوتریخوالی چې په پاکستان کې په تیرو 16 لسیزو کې لیدل کېده، دا په افغانستان کې نه و. د دې مخالفت چې اوس پیل شوی او داعش ډله غواړي چې دی ور تلمن ووهي، د دې هدف څه دی؟
زه هم دې خبرې ته اتلم تکل صاحب چې په دې باندې خورا ډېر سره مزاري وسو چې په افغانستان کې لومړی قومي جګړې پیل شي، ځکه په نورو هیوادونو کې کله چې دغه پراکسي یا نیابتي جګړې کېدلې، استخباراتي جګړې، قومي او مذهبي د فرقو جګړې به وسپې او خورا ډېر به دې بدسر کې ور واخیست په هیوادونو کې. په افغانستان کې په کورنۍ جګړو خورا ډېر سرمایه گذاري وسو، کله چې کورنۍ جګړه پیل شوله د قومونو ترمنځ جګړه په افغانستان کې ونسوله. که څه هم هغه په کابل کې چې هزاره او پښتون او تاجک او ازبک سره وژله، هغه اصلا په ټوله کې هغه جنگی تنظیمونه و چې جهادي تنظیمونه تو ویل کیږي یو غو بل سره وژله. قومي جګړه په افغانستان کې نسوله. کله چې دغه جګړه بریالۍ نسوله نو بیا فرقه وارانه جګړه په افغانستان کې پیل شوه. په ځانګړي توګه په تیر لسو کلونو کې دای په ځانګړي توګه شیعګان ځکه هدف وګرځول چې د سنیانو او شیعګانو ترمنځ لکه په نورو هیوادونو کې چې تاسو یادونه وکړله دغه فرقه وارانه جګړې پیل شوې. کله چې دا جګړه پیلېږي بیا په ټوله کې یو حرکت یو حزب یو ګوند دا جګړه نه کوي. بیا نو دغه مذهب پلویان ټول اولاړیږي د بل مذهب په وړاندې درېږي. لکه په هند کې تر نه پورې هم د هندو د مسلمان ستونزې خورا ډېرې دي. همدارنګه په پاکستان کې د شیعه او د سنی د اهل حدیث او د بریلوي او د دیوبندي دا ستونزې خورا ډېرې هلته دي. په عراق او په سیریا کې دا ستونزې خورا ډېرې دي. په ایران کې د شیعه او د سنی ستونزې ډېرې دي. په افغانستان کې هېڅ کله ونه سوله. کله چې هېوادونه په یوه هېواد کې غواړي لکه د افغانستان له بده مرغه د افغانستان چې کوم ګاونډي هېوادونه دي په ځانګړې توګه پاکستان چې هغه یو اوږدمهاله ستونزه وزېږوي داسې ستونزه وزېږوي چې هغه دی په کلونو کلونو بیا په خپله هلته ستونزه وي بېله دی چې دی د سرمایه ګذاري وږي هغه بیا دغسې فرقه وارانه جګړې باندې سرمایه ګذاري کوي. نو یو هدف تر ټولو لوی هدف پر شیعګانو باندې بریدونه همدغه دی چې په افغانستان کې د سنی او د شیعګانو ترمنځ ستونزې پیدا شي چې دا دغسې قومي او فرقه وارانه سیاسي جګړه ترې جوړه شي که بیا څوک دې ورته تیل نه وراچي هم دا باید سرخته وي. خو لشمرغه لکه په لومړي سر کې مې چې یادونه وکړه چې څه هم په افغانستان کې د 15 لسیزې جګړه روانه ده لیکن هیڅکله دا جګړه قومي سوی نه ده مذهبي سوی نه ده فرقه وارانه سوی نه ده او نه به دا وسی ځکه موږ وینو چې تر اوسه پورې دا بریالۍ نه سول دی وروسته هم نه کیږي.
مننه شنواره صاحب. فکر کوئ چې په افغانستان کې به دغه هدف ته د رسیدو لپاره کوم هڅې چې روانې دي د تروریستي ډلو لخوا؟ آزاد صاحب مخکې یادونه وکړه چې تر اوسه پورې د دوی هڅې د خلکو ترمنځ یا د شیعه او سنی د پلویانو ترمنځ د اختلاف د اور پرولو ته د هڅې نه دي کامیابې شوي. ستاسو په نظر له دې وروسته د خطر شته؟
زما په هند باندې خوشبختانه چې د افغانستان ولس په 13 15 لسیزو کې ډیرو متخاصمو هیوادونو سیمهیزو قوتونو دغه هلې ځلې وکړې چې د افغانانو ترمنځ په یو ډول نه په یو ډول باندې دغه بیلوالی رامنځته کړي. خو خوشبختانه د افغانستان ولس کې د هر مذهب پورې تړاو لري په دې باندې اوس پوه دي چې دا بیرونی د سیسی دي او د نورو ګټو لپاره باید دا تطبیق شي. نو دا غیب بنسټ باندې افغانانو ساروس خلاص ته په دې متقاعده ما چې تر اوسه پورې څوک نه دي توانېدلي چې موږ ډېر ستونزمن او د ناورینه ډک شرایط تر شا پرېښي دي. نو پس له دې به هیڅوک هم په دې باندې موافق نشي انشاءالله تعالی. او دا پوهاوی اوس د افغانستان ولس لري سره دې چې په تېرو 2 لسیزو کې هم دغه ټکو ته په قومي او سیمه ایزو او نورو بعضې چورواکانو او باز هغه کړی و چې د خپل غټو په خاطر باندې د قوم او د سیمې او د څو د ژبې دا غټه پورته کول هغه هم خپل ځای ورک. نو دا موضوع هم زه په دې متقاعد یم چې دا به پلینی شي او ځای به ونني شي او د داعش او د هرې ډلې چې دا ډول تحرکات ولري انشاء الله تعالی چې دوه ناکام.
ډیره زیاته مننه آزاد صاحب. یوه بل موضوع ته ورزو دا چې طالبان په افغانستان کې د شیعاګانو د امنیت البته دا خو هم مهمه ده چې د ټولو وګړو امنیت ونیسي ولی په دغه خاصه مسله کې چې اوس موږ بحث کوو کولای شي چې د شیعاګانو امنیت ټینګي یا ډاډمن کړي؟
لبه د مرګ هغه ظرفیت چې وصلې دل کیږي نه فکر نه کوم ځکه پر شیعاګانو باندې چې تیرې وکړل څومره بریدونه سوي دي که څه هم په ټول افغانان باندې بریدونه سوي دي. طالبان په واکمنۍ کې بریدونه په سوي دي او دا بریدونه په خوا د دې بریدونو د رسې ځانمرګي بریدونه هغه بنسټ هم خپل طالبان یې شوی. لیکن په دې وکړل چې څومره بریدونه سوي دي په ځانګړي توګه چې پر شیعاګانو څومره سوي دي په تکه خانو سوي دي په دغه سي د شورا په مراسمو سوي دي طالبان نه دي توانېدلی شي دې مخنیوي وکړي. او زه فکر نه کوم هغه ډول ظرفیت موږ ما یو ویډیو په خپل کابو یو ونه وړاندې ولیدله کوم عملیات چې دی په کابل کې کول او نو هغه ډول عملیات هغه زیړه بشکه چې دی ممکن هغه ویډیو تاسو مې دلی په خواله رسنو خبره سپله چې دی کلکیت خي ودانی تور چې ټول ودانی په وسانیه کې لمن زوړي دغه ډول نظامی عملیاتونه او دغه شی بریدونو مخنیوي او د دې کشفي او استخباراتي ظرفیت په هیڅ انوان ز فکر نه کوم چې نه یوازې چې د شیعاګانو د دغه سیټ ټارګټ یا شیعاګانو د بریدونو مخه دیونی شي په ټوله کې په افغانستان کې د جګړې یا تاوتریخوالي مخه ونیشي. بل مسله تر ټولو مهمه دغه ده چې ډیرې د شرفونو خبرې سویلي او هغه سرچینې چې زی لرم یا معلومات چې ما سره شریک شوی دي او دا لیدل کیږي هم چې په تیر یو کال کې چې د ډیورن کرښې اغاړې په وزیرستان کې کومې ترهګرې ډلې وې څومره ځالې چې وې هغه ټولې هغه که د ټي ټي پي وو هغه که د داعشیان وو هغه که چچنیان وو کوزبکان وو دا ټول افغانستان ته انتقال شوي دي. دا یوازې د داعش بحث نه دی. کله چې د القاعدې مشر په کابل کې وژل کیږي افغانستان له بده مرغه اوس د ترهګرو د هغه جنګیالیو چې هغه غیر قانوني جنګیالي دي هیوادونو ټولنو ته تهدید دی هغه ټولو پناه افغانستان ته راوړې ده. په افغانستان کې اوس وضعیت داسې دی چې هر هغه څوک چې ترهګر وي هر هغه څوک چې هغه په غیر قانوني کړنو باندې لاس پورې کوي ټول افغانستان ته راغلي دي او دا یو ډول د طالبانو سره د دوی پخواني اړیکې د طالبانو نه ظرفیت د طالبانو نه تعهد او هلته ځانځاني دا ټوله دې باعث شوې ده چې هلته ترهګري ورځ تر بلې په قوي کېدو ده او شیګانو یا په عامه کې په ټولو افغانانو د بریدونو د مخنیوي ظرفیت نیت او اراده په اوسني حاکمانو کې زه اصلا نه وینم.
مننه شنواری صاحب. آزاد صاحب یوې جالبې مسلې ته اشاره وکړه چې هغه په افغانستان کې د دغو وسلوالو ډلو چې دوی یادونه وکړه راټولېدل دي که څه هم طالبانو نړیوالو ته ډاډ ورکړی چې دې ډلو ته له افغانستان د فعالیت اجازه نه ورکوي، مګر که دا خبره رښتیا وي نو دا خو بیا همغه ډلې دي چې په پاکستان کې به یې حملې به یې کولې او شعارونه به یې ورکول، شیا کافر نارې به یې وهلې، دا به ګرانه نه وي د طالبانو لپاره چې دوی کنټرول کړي؟
دقیقا تکل صاحب لکه څنګه چې آزاد صاحب وفرمایل او تاسو هم باندې رڼا واچوله، زه باید مسلکي لحاظه اول د دغه عملیاتو د مخنیوي په اړه باندې تاسو ته یو لن د معلومات وړاندې کړم. په لومړي سر کې طالب د دې توان نه لري چې اته خپل امنیت وساتي، بیا څه چې د ولس امنیت وساتي. دوی تر اوسه پورې د دغه عملیاتو نه چې په مجموع کې ترسره شوي دي که مسولیت داعش اخیسته ده، په غیر د هغې تر نن ورځې پورې دو د یو عملیاتو په حکل هم یو مسلکی او تخصصي تحقیقي راپور نه دی وړاندې کړی چې دغه عملیات چا ترسره کړي دي، د چا لخوا ترسره شوي دي او سرنخې د کوم ځای ده. بل ټکی دلته دغه ده چې دو تر اوسه پورې دغه ووټ او ظرفیت نه لري چې وشي کولای امنیتي مسایلو کې استراتیژیک او تکتیکی پلانونه رامنځته کړي. دریم ټکی دغه ده چې دلته دوی تر اوسه پورې تهدید نه تعریف کړی، تهدید نشي تعریفولای، نو څنګه به وشي کولای چې دوی تدابیر ورته ونیسي او تدابیر ورته وړاندې کړي. بل ټکی تاسو وګورئ چې دوی دومره په ناپوهۍ سره بعضې موضوعات مطرح کوي چې د زواهری وجل کېدل په شیرپور کې دوی موږ بے خبره یو چې پاره د ریجه بکه یا فارسی ژبه کې یو مطلب دی وزره بتر از ګنا. یعنی تاسو فکر وکړئ چې د یمن له زوایری غوندې یو لوی ترورست چې راځي په شیرپور کې اوسېږي دونه خبرې جنو دوه څنګه وشي کولای چې دلو او د نورو. بله،
دوی استدلال کوي، طالبان استدلال کوي چې د امنیت د ټینګولو لپاره وخت پکار دی. نو که مثلا یو حکومت د پخوانی حکومت په څیر چې تاسو پکې د وسلوالو ځواکونو ویاند وي له هغو امکاناتو سره ونش کولای چې په ډیره اوږده موده کې د شلو کلونو په اوږدو کې امنیت ټینګ کړي یا بشپړ ډاډمن کړي، نو طالبان به په یو کال کې څنګه وکولای شي؟ تاسو حاضر نه یاست چې طالبانو ته وخت ورکړي؟
تاسو وګورئ هغه شرایط تر دې شرایطو پورې ډیر توپیر لري. په هغه شرایطو کې طالبان او کمینوري تروریستي ډلې چې وي دوه د سیمایزو قوتونو په ملاتړ باندې دا کوم امنیتی تهدیدات چې رامنځته کړي وو رامنځته شوي وو، ولې اوس د دوه لپاره چې کوم فرصتونه په سیمایزه کچا او په نړیواله کچا رامنځته شوي که دوی چیرته دوی د دې فرصتونو نه ګټه پورته کړي وای، زه فکر کوم چې د هغې شرایطو او د دې شرایطو پرتله کول سره ډیر زیات تفاوت لري. په دې خاطر چې هلته ډیر نور مسایل مثلا هلته د سیمایزو قوتونو لکه چین، روسیا، ایران، هند او بیا مثلا کومې جګړې چې هلته په افغانستان کې متاسفانه د نورو جګړې په موږ باندې راتپل شوی وي، هغه موضوعات او هغه ټکي دي چې هغه یو جدا بحث او یو پراخ بحث د فکر کوم چې په دې برنامه کې به وخت او فرصت نه. په دې چلته خو موږ د ایران او د عربستان جګړه درلودله، موږ د ناتو او د روسیې جګړه درلودله، موږ د امریکا او د ایران جګړه درلودله. متاسفانه دا واقعیتونه دي چې د دې موږ سترګو نشو
فکر کوي چې دغه نیابتي جګړه نه افغانستان وتلای دی.
زما په هند باندې کومه مذاکرات او کومه
د وکلن بوختیا چې په دوحه کې و او په نړیواله کچه باندې د افغانستان په حق لوا او هغه تضمینونه او هغه هوډونه چې طالبانو او د دوم لاټړ د سیمې په سطح باندې نړیواله تور کړی وو، دا فرصت مطلق وسایت شو، ولی متاسفانه چې طالبانو دې فرصت نه کټه پورته نشو کړله او دوی په خپل منځ کې اوس دومره په اختلافاتو باندې غرق شوي دي او وخت شوي دي چې اصلا هغه اصلي مخې ورنه پاتې دي. دوی اوس ټول د هغه څه باندې اخته دي چې اصلا هغه ته اړتیا نه ده چې په هغې باندې دو بوختوسیږي. تاسو وګورئ، د حکومت کول تنه د حکومت نیول نه دي، تو حکومت کول هغه خدمات دي چې باید ولست وړاندې کړي چې په هغې کې لومړیتوب امنیت لري.
مننه. د خبرونې په وروستیو دقیقو کې یو خبرې سره راټولو. آزاد صاحب، ک یو شیبه د طالبانو سره مثلا په یو موقف کې اوسېږي چې طالبانو ته مشوره ورکړي چې څه ډول سره امنیت ټینګ کړي، څه مشوره به ورکړي چې د شیعهګانو امنیت څنګه ټینګولای شي او څنګه هغه ته د ډاډمن امنیت ژمنه کولای شي؟
جناب تکل صاحب، یو یادونه مهمه بولم چې د طالبانو سره د تیر حکومت دښمنی یا مثلا د مبصرت یو مبصر خبره هیڅ کله د دښمنی په صفت نه وي. په تیر حکومت کې هم په ډیرو مسایلو باندې همیشه یو کسوري شخص ما هم کړی دي، نور هم کړی دي، پر دې باندې هم دلته بحث د افغانستان دی. کله چې د افغانستان بحث منځته راځي، هغه همدغه موضوعات باندې چې موږ نن بحث کوو، له بده مرغه په تیر دوه ورځو کې چې دغه بریدونه خونړي بریدونه د کابل په غار کې وسول او په لسګونه افغانان شهیدان کړل، نو بیا خو لازم نه چې په دې مسایلو بحث وسی او هغه څوک چې مسؤلیت لري یو په یو نیو کوم وسی او د ټولې نیو کې د مشورې په اړه کې دی په درشل کې دی. وڅ څه ډول طالبان کولای شي چې دغه ستونزو مخنیوي کړي؟ تر ټولو لومړی هر هغه دولت، نه یوازې طالبان، او په هر هغه هیواد کې چې هغه یو هیواد یو جغرافیه یوازې افغانستان بحث نه، کله چې حکومتونه یا دولتونه پر ځان باندې خپل خلک ټول نه کړي، کله چې د خلکو اعتماد ترلاسه نه کړي، هغه له خورا ډېر ننګونو سره ستونزو سره مخ کیږي او هغه نه پایي. طالبان نن چې په کوم وضعیت کې دي، دغه وضعیت یو تر ټولو لوی تعریف هم دغه دی چې طالبان د ولست ترمن سوغاتن زورګونه میل لري. دا بیل بحث دی چې ځینې خلک نشي توانیدلی یو طالبان نه پرېږدي، د خپل استبداد دی، دیکتاتوري د ظلم او جبر دی چې خلک کې څوک مازی ونیوکه هم کې دی، غو پوړه دی، غو لپاره فرمانونه هم دی د وځ کړل چې په طالبان باندې نیوکه هم جرم دی یا شری جواز بخینه لري. نو د طالبان لپاره د ټولو مهم مشوره دا ده چې د خلکو ځان ترمن واټن لري کې واټن څنګه لري
کې
یو دغه سیاسي ساختار
رامنځته کوي. دا اوس دوی په اندو ورځو کې او وخت مو کم دی، وبخې په اند نږدې ورځو کې د شیعهګانو لټولنو سره سلام مشورې کړې دي. مثلا یو مشورې دا ورکړي چې د عاشورا مراسم باید د نن په تکیه خانو کې منځل کیږي. همدا یو ډول اړیکه ده چې خلکو سره ټینګوي دوی.
نه دا خو نو د مسجد صدر خلاص ولې داسې وکړ تاسو چې تاسو چې د کور بيخي مو وزه نو موټر باندې نه وهي، نو هغه به ډوډۍ څنګه وخوري؟
نه خو پتیرو کلونو کې تل د عاشورا مراسم په تکیه خانو کې د نن منزل کېدل، یوازې پورستیو ډیر شو یا شلو پنځه کلونو کې د مراسم د باندې المنځنې تراوتل. ولی په هر صورت یو دقیقه د خبرونه پاتې د غوړم چې په همدې موضوع د شینواري صاحب نظر هم پوښتم.
مهرباني کوي ټاکل څه تاسو وګورئ، طالبان په هغه فرصتونه چې درلودل هغه د لاس ورکړه، کوم فرصتونه چې په سر کې دوته په لاس ورغلي وو چې لګه د ولس ملاتړ ترلاسه کول، د سالمو سیاسيونو ملاتړ ترلاسه کول، او هغه ملي بنسټونه چې هغه د افغانستان د ملي ګرپورت تړاو لري د هغه ساتل، نو دوی خو هر څه رنګ کړه، هر څه یې د پخو لاندې کړه، او تنها په طالبیزم باندې، په مدرسېزم باندې نه حکومت کیږي، نه دولت کیږي، او نه مشروعیت رامنځته کیږي، ترڅو چې دوی ولست مراجعه ونه کی او د ولس غوښتنې ونه مني. زه فکر کوم چې ورځ تر بلې بعد د سختو شرایطو او د سخت ننګونو سره مخامخ کیږي.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د نن 15 دقیقې 19 بحث چې میلمانه یو د باور غورځنګ مشر نجیب الله آزاد او د افغانستان د پخوانی حکومت د ټولو وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواری په همدې ځای پایتور رسید. زه احمد تکل، تاسو اجازه غواړم او تر بلې خبرونه مو په خدای سپارم.